Radio.
شنبه د کب نه هم د فبروري و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بر مکور بیم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر یې انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د اوربان لپاره یو کمپاین پیل کړی. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند کړی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کویت او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه
دی وای د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لوري پرانیسته ده. دا وسایط کولی شي چې چین وټړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پرون غرمې په وقفه ای ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو. تازه وړمشپه د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرله پسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخ ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سمیس پاستون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیه قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سمیس پاستون مشر امان الله بیگ او د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی په دې وشنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي توری تورن کس نیولی دی. خلکو ویلي چې دا کس د پولیسو سرتیری دی. د صابل امنیه قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سې د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د صابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي جمعه ادا کړې وه چې د سیمې یو پولیس پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. دوی د دې پیښو په غبرګون مظاهره هم وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلنکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلي چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د خور ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکیل وو. د خاشقجی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیښې محدود نه دي بلل شوي. انتونی بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې څېرې په نقشه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیز اطلاعاتي راپور کې راغلي چې د راپور څېړونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجی د نیولو او بیا وژلو عملیات تایید کړي وو. 50 کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتو وروسته ترای تم شو او باور دادی چې هم هلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 26 چې د کریمیا د الحاق 5 کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتي او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، بل بهیر باید پیل شي او ماسکو په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورځ ده. د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهاله سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د 2-3 کالو مخکې سره قابل د مقایسه نه ده.
یو شمیر بندي زندانیان بیا د نن ورځې په پار یوه غوښتنه لري.
نم د هوت خواسته د پرمند رئیس جمهور یو څوک سي عفو راځي عفو سي څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سي بخل کی هغه و بخل سي.
د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ټاکسي لوي چلون کې سره شغیدلی یو چې د بیا مسافر کیسه کوي.
سکول پاتو چې خلاص مې معلوم چې د پکې هغه مولي د سرم پکې یو سور په افغاني مو ډالر هم پکې.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاده کړه او ویې ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې له دریس هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکسای راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوحې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلي اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوحې بهیر ټاکنی وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیا در رابطه با روند صلح مخصوص
مرده سولې د پروسی په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالبانی رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي. هر کلی کوو مرده روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو
کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدرو موادو په حقله هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانۍ وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک څخه لرې کړو.
د شاغلی اتمر ته د څرګندونو چې زیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې او د وژل شوي او مایوب سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي دي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
آقا ظرفیت چی دیو که واس ایجاد شده ده ز فکر کوم چی بیساره ده. من هم ده امنیتی او دفاعی قوتون پا چوکات که تغییرات را وستی دی و هم ده ملی دفاع وزارت که یعنی واس تغییرات را منسه شوی دی چه ده بلگی پتوگ از من خاص قطعات آقا دیوی قمندی لانی را گلی دی هم دارنگ از من امنیتی او دفاعی قوتون واس ده غیر متعرف جنگون ده پارا نوی کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو که برخه لری این اغا جنگ پا تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی. ده دینا برسیرا واس منگ ده ملی دفاع پا وزارت که خیالی اردو نلرو تول سرتیری چکومی و دی منصوبین دی دا ده اپ سیستم لاره تول خپل ماشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لاري د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دیو ته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم و تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم و تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي
شهداو دپاره موږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به یو لک افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغو ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دې ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کېږي 2 لک افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دې ته دغه 2 لک افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وړاندې به د کب د میاشتې د 9 په ویاړ د یو شمېر زنداني افغانانو زنداني افغان پوځیانو څرګندونې د سره شریکې کړو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنې کړي. فارین پالیسي خپرونه وایي بایډن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خپرونه کې د خپرې شوې لیکنې په وینا د جو بایډن اداره په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پرېکړې مخکې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایډن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خپرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسي خپرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایډن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د مې لومړۍ نیټه له پامه وغورځوي چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایډن ادارې افغانستان کې خپلولی شي دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له 40 کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته اوس هم له پخواني وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورځپاڼې په وینا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایډن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایډن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي سربیره پر دې چې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوحې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې اونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د هغه ریپورت په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 2 شپېته دې تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا ریپورت یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعش تو نفوس او له دې هېواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. جزئیات ته صفی الله سنګزی په راپور کې.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو څکوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې تر هغرې ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله یو چې له افغان چارواکو سره د دې ګواښ په له منځه وړلو کې همکاري وکړو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو تراګرو فعالیتونو لا له وړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ډی سي د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده او بل یې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 2 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو تراګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ییز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملکه لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. نن د کب نهمه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده. د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري د دې ورځې په پار له حکومت غواړي چې آزادي کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت لژمنې سره سره لا هم په بند کې دي. له کابل په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدی یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي، په دې تور زنداني شوی چې ګنی روغتون ته د یو ټپي په لیک کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته پام وکړي او له زندان څخه یې خوشی کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دا دی، بخصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی، مبارزه کړی، په نام د هوت خواستار دی او فرمانده رئیس جمهور یو، چې دی په خیر دا لاسلیک او دا کوم نظامیان صفات دي، څوک سي عفو راځي عفو سي، څوک ته تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری و، د وکاله په بند کې دی کړی. وسوای د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابرا شرعی راکړی دم، څلور کاله کې په پولیسو کې می خدمت کړی، مثلا د سرباز ولم مکمو شل کاله قید راکړی دا، او دغه 15 سایاله می دی دغه سرنويش نه لري، څوک نسته، مقصد الکان می در بدر دی. و میاس کې زوی میم شهید سو مخالفین او وستل، مقصد توکه په کور کې یو څوک نه لري، مقصد زوی مخالفین او وستل.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګه هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سولې وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده وبخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګه پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوش کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. هڅه مو وکړه چې د همغه نیټې تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشې شویو نظامي سرتیرو شمیر ترلاسه کړو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي، خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه ښودلی و. له دې وړاندې په بند کې د نظامي سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په څیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو. پوری پروګرام کې په کابل کې د ټیکسي لوی چلوونکو سره شهیدلی او د خپل کار کیسې درته کوي. زموږ پرونه په منځنۍ سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یا واسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویند محمد اشرف حقشناس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وړو موټرو لپاره دا لاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر و. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو، تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې نور غړي وژل شوي. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر وی ماشومې په جنسي تیری تورن پولیس نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیزونه اعلان کړي دي. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا لخوا یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد